Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری اسد یو دیر شمه او د اگست میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې ده. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې ډېره مخینه نه لري. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. اخوا د افغانستان د پخواني پارلمان یوې غړې مریم سلیمان خیل هم نیوکه کړې چې د هغې په خبره په بهر کې د طالبانو خواخوږي د افغان ښځینه فعالانو غږ نه اوري او په افغانستان کې دننه هم خاموشه یا له طالبانو په ویره کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به وو د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوې. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شاملې دي زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ، کاتولیک خدمتونو بنسټ او سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې سره په ګډه مختبیایي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپل یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په 22 راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هاوان د مرمیو په مټ شوي دي. سعودي چارواکو بیا دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. او زبیح الله شهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. زبیح الله شهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو مډال ګټلی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغان متشبث میرمنې له ستونزو سره سره ښې لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله زموږ کارم پرمختګ کوي. ښځې چې موږ سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. پنجشنبه په ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین روانه ونې پیل کیږي.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کرکټ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نور هم ډېره کړي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د دریو یو ورځنیو لوبو لمرنه سیالی تر سره کوي. افغان لوبدل مشر سوی
تیرو یو لسرزونه یو ام دغه میدان کې منګه تیارای نیولې کوم کې بجې منګلوبه کو مورال هم جګدا زکا تیر ودی آی سیریز منګ بنگلاديش سره موږ وای ته ماته ورکړ
نو راپور نه هم لرو هله دا تر پایمو ملتیا وکړي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم غومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي. په افغانستان کې دغه سازمان د خزو څنګه د متشبثینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزې لستونزو سره سره د متشبثینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې لاسته راوړنې هم لري. بل لور ته یو شمېر متشبثې مېرمنې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بندیزونو سره سره د دوی کاروبارونه روان دي او وایي چې په کمو امکاناتو یې لسګونه نورو مېرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دغو تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زمونږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زمونږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زمونږ موډل دی، بل یو جلی د زمونږ په آنلاین بخش کې مونږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو اونجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په افغانستان کې په 28 ولایتونو کې نن دویمه ورځ ده چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن سراسري کمپاین پیل شوی دی. په پاتې شپږو ولایتونو کې به د یونیسف په وینا راتلونکي اونۍ د پولیو کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې اټکل کېږي چې 12 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګذرن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 12 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پرمخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنځشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه سپینځه ولایتونه د شمال لحاظ دي او یو د روزګان ولایت د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کېږي، روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د ملاتړو پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکنډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
تفلما کې شش ماه است امروز
زما شپږشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی دوه څاڅکي واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغي په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه
کړي.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو را
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یکشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذرن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړی ګذرن یې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګذرن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوریدونکو، که تاسو هم تر 15 کلونو ښکته ماشومان لرئ او په افغانستان کې اوسئ، نو خپل ماشومان مو واکسین کړئ ترڅو د پولیو یا ګذرن له ویروسه وژغورل شي. د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کرکېش ته نه رسیدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکنی جمهوری حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره کړې ده. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي، د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغه شورا غړي او په ناروې کې د پخوانی جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو غوره درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
له بده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي، دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواهد شد.
له دې سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنېدو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و، په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چاودلې له کبله زما دواړه لاس دواړه پښې مې د لاسه ورکړل. یو خو بل د کور سرپرست زو څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی، مغیر سره مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم، اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړی.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی، او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حد اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په بنتو تا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو لوبو کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شلوریزو لوبو کې څو وخت مخکې یو سیریز ترې 2-1 ګټلی وو. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم په توتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی، غوی په خپل هیواد کې موږ غوی ته ماته ورکړل، نو دی غ سره دی لوبغاړو او دی ټیم مورال جک شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کپتان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم اورو بالران وستایل او زیات
سب کو بتا کہ ان کا ون آف دا بیسٹ اسپنر اٹیک ہے اور
ټول ته معلومه ده چې یاوی د وروتو په چوانې په برخه کې ډیر غختلی لوبغاړي لري او رستر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډیر لیواله یو. لند سیریز ده خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته ده. ان شاء الله چې ښه سیریز به وي.
ان شاء الله چې سیریز دیکھنے کو ملے گی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلي جام یا ټرافي هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، پاسنې برخې د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه د هلمند لرخام ډبرو او لاندې برخې له کونړی لرګیو ساز شوي. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځې نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل اخ فاروقي، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپه او وفادار مومند په لوبډل کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوب لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننې لوبې وروسته دویم لوبه د اگست په 24مه د پنځمې ورځ او وروستۍ لوبه به د اگست په 26مه راتلونکي شنبه په پلازمینې کولمبو کې ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم لرو، خو لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ.
ډیلی پروګرس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان پر فضا د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر تګ راتګ یو لیکنه خپره کړې او په سر کې یې دا پوښتنه کړې چې څوک د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان پر فضا الوتنه کولای شي. ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور خپور کړی چې پکښې ویل سوي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کاله وروسته د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان پر فضا ملکي الوتنو ته شرایط اسانه کړي دي. په مطلب کې د امریکا د هوایي چلند ادارې په حواله راغلي هغه الوتکې چې له 2000 فوټو څخه لوړ پرواز کولای سي د افغانستان پر فضا الوتنې پیلولای سي. په دې ورستوي کې د اروپای ټولنې په حواله هم راپورونه خپاره شول چې خپل هوایي شرکتونو ته د افغانستان پر فضا د تیرېدو اجازه ورکړې ده. له دې اقدام سره د هغو کسانو د سفر موده لنډیږي چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ هوایي سفرونه کوي او ورسره هم مهاله د الوتنو د تیلو مصرف هم کمیږي. د ډیلی پروګرس د لیکنې په وینا دا مهال اکثره سوداګریز الوتنې د افغانستان پر فضا نه تیریږي او یوازې د واخان په کوریډور کې یو شمیر الوتنې د افغانستان فضا ته داخليږي. په مطلب کې ولو د امریکا د هوایي چلن ادارې له نوي شرط سره سره به نړیوال ملکی شرکتونه د افغانستان پر فضا الوتنې ته زړه شنه کړي. دوی د دغه بیری هدف په افغانستان کې د الوتکې ضد 4500 وسلو موجودیت او د غراز د منظم هوایي ترافیک نشټوالی شوډلې دي. د مطلب په پای کې راغلي دا مهال یوازې د افغانستان او ایران الوتکې افغانستان او له هغه ځایو شمیر کونډیو او د سیمې هیوادونو ته الوتنې کوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال نړیوالو هوایی شرکتونو لکه امارات، ترکیش، فلای دوبای او یو شمیر نورو کابل او د افغانستان لوی شهرونو ته الوتنې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته دغه الوتنې درېدلې دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی: د افغانستان خلک د خوړو او زده کړو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. په مقاله کې راغلی په افغانستان کې نږدې ټول خلک له بیوزلۍ سره مخامخ دي او د طالبانو حکومت له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. په مقاله کې ولو په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه داسې مهال په زیاتېدو ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز له کبله د طالبانو حکومت د نړیوالو له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. خپرونې لیکلې د طالبانو حکومت د دې لپاره پر ښځو او نجونو دا بندیزونه لګولي چې په جواب کې له نورو هیوادونو امتیاز واخلي او متحده ایالاتونه یې کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. مقاله لیکونکي د مطلب په پای کې لیکلي پر افغانستان بندیزونه او له افغانستان سره د مرستو کمښت په مستقیم ډول د عادي افغانانو پر ژوند ناوړ اغیز کوي، نه د طالبانو پر حکومت. طالبانو واک ته رسیدو وروسته لشپړم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او تیر دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. دوی د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی او تازه په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سنگارتونونه هم وتړل. د نړیوالو له فشارونو او د افغان فعالانو لپاره لپسې غشتونو سره سره د شتو د کار او زده کړو په برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم ښکارا نرمښت نه لیدل کیږي.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارا نه وي د نیول شوو اتو خبريالانو کورنیو د طالبانو له بنده د خپل غرو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. دا چې دا خبري اعلان څوک دی او کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
پا
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نه د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د ریښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نای مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دا خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. وروسته د دې خبری مجله له یاده مباسي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته افغانان سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه یې ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي. پاسپورټونه نه ورته بیزې کوي، بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي. بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځلس شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. د جیبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واش کېدې، باندې تمامې شوې. بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي بالا
دا ازادی راجو اور یدون کو کارکون کو تنی کہ ال سلام الله بعد سلام او من عزیز او الحق تفرا ولایت گلستان ولسوالی رخنجه کی د کلی خبر کوم. تقریبا د زمرو ولسوالۍ ته د یو میشتېږي چې خادیه راغلي دي سیم کارتونه یې نه پیدا کېږي. زمرو د ولسوالۍ د پسل فیصده کې لس فیصده سیم کارتونه لري، دا نوي فیصده یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زمرو د ده څه دا خواهش دی چې د زمرو ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري، دا پنځه نوي یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لار جوړه شي. نور خدای سپارم.